د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په د خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت درلود چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، په شفاخانه کې کورونا شوي دي او حق رسېدلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایډن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر په راوړي پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قرآن د قرآت پر یوه غونډه توغندي لګېدلې او په سپین بولدک کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ده مهم خبرونو سره ټکی ده. کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. پوره خبرونه. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسدآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې نهه بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله پکې دا زخمیان دي. متباقي دیارلس تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې چاودنې پنځه تنه ټپیان کړي. چاودنه نن سهار شاوخوا اته بجې د جلال آباد ښار لوبړۍ ناحیې اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوې ده. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون ویان ګلزاده سنګر ازادي راډیو ته وویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته پنځه کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکي وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي او زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لسته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عبدالله ستانکزي د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. هغه وویل ښاغلی ستانکزي ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی و افغان حکومت 5500 طالبان خوشي کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشي کولو خبره هم راغلې خو افغان حکومت یې کلک مخالفت کړه. د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ویلي تر څو چې د سولې تړون نه وي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشي کیږي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د سترې محکمې په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنواله او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیزي حبس محکوم او د دولت خزانې ته د 15,000 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر دې اعلان څو شېبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیا علوی ازادي راډیو ته وویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی خو یوازې یو ملکي کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستاني ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ باندې درې نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ مېشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. د دې ډلې 1,590,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د آزادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډیو رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او د هغه د ملګرو لخوا رات شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیایي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهر نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوې دي، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې ورته جدي تدابیر نیولې دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محالت دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي، خو دی وایي که خلک بی غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هر ورځ دوه یا درې افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 14 ورځو کې ډېر داسې واقعات لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعات لرو.
خغله مامونزه لټولو مسافر او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شوی افغانانو دقیق شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند د پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو ولایتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95215 کسانو ته رسیدلی دی. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه راسره دی. انجان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی د کورونا د وروستي وضعیت ته په پام سره؟
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلې دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوې دي تقریبا 200000 ته شمېر رسیدلی دی، او نن شپږ شپږ شپېته زره 190 کیسونه تر سترګو شوي دي. همدارز پوځ هم مرستې ته را دنګلی دي، او د هند د ډیلی ایالت گورنمنت یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض مخنیوي لپاره ځانونه وساتې او ضروري اقدامات وکړي. همدارز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2000 تر رسیدل دی. نوې پیښې چې نن ثبت شوې دي په ټول هند کې تقریبا 24003 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن له سنگاپور نه هم مرسته هند ته راورسېدله. او
انجان صاحب وبخښئ، په داسې حال کې چې تاسو مې یادونه وکړه چې د هند حکومت له خلکو نه غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د ښارونو ترمنځ د مختلفو سیمو ترمنځ لګېدلي دي، د دغو محدودیتونو له لګېدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې خو ټول ستونزې دي، خو خاص ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، او که څوک مریض ده په خانه کې یا په هغه کوم منطقه کې چې ژوند کې عمل ته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، ماجرین دي دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمیر ورځ پر ورځ چې هر ثانیه هر دقیقه راپورونه خپرېږي، د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده. حتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلی وي چې بیخي د هندوانو سکه جمبوړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل، او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تک راتک خو کیږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا کدسې عادي شمېره ونیسو، 2 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو زما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې دغه کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډېر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا 90% نوي حقیقي، 50% خو حقیقت ولري، لاغنه څه زیات، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده. اسپیشل شفاخانې چې د کورونا لپاره جوړې شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي، او د اکسیجن کموالي سره هم هندوستان مخ ده. د تصور ځکه کې چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالي له امله هم ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جماعتونه، ګردوارې، مندرونه ادای وقف کړي دي تر څو مریضان هلته غشي بستر شي او د تداوی تداوی هلته وشي. همداراز ډېر ارګانونو چې غیر دولتي دي، یعنی اجتماعي سازمانونه دي، هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي. ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شړي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه وخته پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه، ډېره زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متال کلی اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غځولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړې یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غځولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غځولو مخنیوی وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
پولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملیشې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن تار د غځولو هڅه کوي خو ځایي اوسیدونکي او افغان ځواکونه یې مخنیوی کوي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلي کې د اغزن تار د غځولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یوه غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ ویشتلې چې 14 کسان یې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې د لچي د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې را بشتلې او په کې 14 تنه ټپین کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نه بجے مرور نار سر نہ میزائل مرمئی راغل تو تالار باندھے آسابت کھڑے دا دی پہ نتیجہ کی اشفاڑ استانہ دریتانا محافظین چې دلته تلاشی کولا کې دا زخمیان دي. متباقی دیار لستانا د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوې دي او دا طالبانو کړی دي.
دا اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر عطاالله صافی وای دوی ته ټول 14 ستنه ټپین راول شوې چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالی د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپی شوی. بای
دا تقریبا یو دو درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله زم پکې زخمی شوم یو څه اندازه نور ورونه هم زخمیان او دا ډیر یو کفري عمل و چې وشه ډیر بد عمل و اصل چې درسره کړی الله دې په سزا ورسوي او الله دې تباه کړي ډیر بد عمل و.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غوونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولۍ چوکۍ او له حافظان نه پاتې شوي څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د قرآن کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راویشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندي کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. دن تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړل دي. خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 23 نیټې له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي خغلی تامسون د دې لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکی لټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که دا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوا یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوا د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلېدو لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منده خوشي نه شي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویه تیروتنه بللې.
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشې ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکی دکانداران د اوړو څخه بیرته در خورچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده. هیڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اشتراک یې سلام اور اور ڈرائیور خبر ہے کوم محمد گل نمی دم ساری نو بارڈر باندې امرو کا بس گمرک کی زو بل اور گردش گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولا اڑو بیا ټول دا ویا یا کنه زغال بار کڑی پاکستان ته پشاری نو بارڈر باندې اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه کړل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخ نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسل کوي اوس ور موټر کې ولا ګیندل د چاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
آزادی راډیو ته دا پیغام ټیکدم ورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندې کړې دي مریضانو په لارې مسوه دا غټ باردار موټر لای نشي هغه باندې چپه شي یا بند شي نو موږ دا غوښتنه ده چې ورور دا لارې خلاص شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورزیدونه خبريږي د مزدیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالات خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تل د مصارف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 شپک زیات شوي وو په دغه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس آی پی آر آی د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو د راپور له لیکوالانو یوه دیګو لوپیز د سلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندستان، روسیا او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2.5% نظامي مصرف لري د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.8% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس آی پی آر آی سیډنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړونکو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثر کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس آی پی آر آی د راپور لمخې چین 225 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سوي مصارف 6.6% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات شو او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
رفراندوم شورست
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي ازادي راديو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شپه